د مشال ریډیو په دې ستاسو خبرونه کې موزه بوري وال کاکړ هر کله کوم وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین 2 بجې سوی په دې ستاسو خبرونه کې په ګلګت پاکستان کې سوی پیښه 2:19 خبرونه د غړې برخه دي چې لومړی به د سندرو عامل وي او د خبرونه په دوی نمای کې به د ځوانانو ژغ 19 پروګرام په ژوندۍ بڼه وره خو لومړی د دې ستاسو خبرونه چې مليها امیر صدای وړاندې کوي
السلام علیکم ته ټول اول د خبرونو سټکی نن د گلګت په نلتر سیمه کې د هلیکاپټر را پریوتلو په پیښه کې شپږ کسان وژل شو دي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د کاشغر گوادر لار بدلولو پر ضد د پاکستان پارلمان مخې ته د احتجاجي ناستې اعلان کړي او په برېټانیا کې 13 ورځې تر انتخاباتو وروسته ښکاري چې د وزیر اعظم محافظه کار ګوند بیا په واقع پاتې شي تفصیل د گلګت په نلتر سیمه کې د پاکستان د پوز ایم ای ولس هلیکاپټر در اپریوتلو په پیخه کې شپږ کسان وژل شو دي او یو شمېر نور ژوبل دي د پاکستانی پوز ویان میجر جنرال عاصم سلیم باجوا په ټویټر پیغام کې ویلي دي چې په وژل شو کسانو کې دوه پایلټان د ناروې او فلیپین د سفیرانو په ګډون د انډونیشیا او ملایشیا د سفیرانو کوروادانې شامل دي د نوموړي په خبره په پیخه کې د هالند او پولند سفیران ژوبل دي دا پیخه په داسې وخت شوې ده چې نن د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په یاد سیمه کې د چیر لفټ منصوبه پرانیسته کوله او له دې مقصد لپاره د ځینو هیوادونو سفیرانو بارني میلمانه د غزای ته ورتلل نواز شریف په پیښه غم او افسوس اظهار کړی او په پیښه کې ژوبل شو کسانو ته د درملنې او سهولتونو ورکولو هدایت کړی دی له دې وړاندې باجوا په ټویټر پیغام کې ویلي چې په هلیکاپټر کې د پیښې په وخت شپږ پاکستانی وګړي او یو لس بارنیان سوار وو د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي د روانې میاشتې پر 12 نیټه به د پښتونخوا اسمبلی ټول غړي د گوادر کاشغر لار بدلولو فیصلې پر ضد د پاکستان پارلمان مخې ته احتجاجي ناسته کوي نوموړي د اعلان بیګا په اسمبلی کې د ټولو سیاسي ګوندونو د پارلماني مشرانو تر جرګې وروسته وکړ د ویل د پاکستان وفاقي حکومت وایي ځینې خلک سازش کوي حالانکه اصلي سازش مرکزي حکومت کړی دی
سازش خو دوی کړی دی چې د لاري روخ یې بدل کړی دی دا شی خو دوی لنجمن کړی دی که خپل اصلي لاره برقرار ساتلې شوې وي نو دی کې به هیڅ لنجه نه وي زمونږ غوښتنه دا ده چې په زړه لاره دی دا منصوبه سرته ورسی چې دا صوبه هم ترقی وکړي
خټک پر وفاقي حکومت تور پورې کړ چې لا پښتونخوا ګیس او بجلی اخلي خو دوی ته د دوی حقونه نه ورکوي د پاکستان وفاقي حکومت د لار بدلولو تور ردوي د بلوچستان گوادر پولیس وایي له یو کوره شپږ یمنی وګړي په داسې حال کې خوشي کړي چې په زنځیرونو تړل شوي او په بدن یې د تشدد نښې وي د سیمې پولیسو یو مشر امام بخش بیګا مشال ویډیو ته ویل دا کسان یې 13 ورځ په نوې آبادي کې هغه مهال خوشي کړل چې دوی د حاجي لوکمان په نوم د یو کس د نیولو لپاره په یو کور چاپه واله دوی ویل له یمنو وګړو یې پلټنې پیل کړې دي چې کله او څنګه گوادر ته ورغلي او څومره موده د حاجي لوکمان په بند کې تېره کړې ده امام بخش زیاته کړه چې لوکمان د نشه یي موادو قاچاقبر دی او له مودې راهیسې پولیس پلټکې دي په کوزیر کې د جماعت اسلامي اعزاز الملک د صوبایي اسمبلی 15 نویمې حلقې پر څوکۍ ضمني انتخابات ګټلې دي د غیر سرکاري او غیر حتمي نتیجو تر مخه نوموړي د 13 ورځې په انتخاباتو کې 13,390 رایې ترلاسه کړې دي په انتخاباتو کې د عوامي نېشنل ګوند خان بهادر د 14,322 ووټونو په ترلاسه کولو دویم راغلي دي د کوزیر د 15 نویمې حلقې څوکۍ هغه مهال خالي شوې وه چې د جماعت اسلامي مشر سراج الحق سینیټر وټاکل شو خبرونه د مشال ریډیو نوره افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان له پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري او پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره لیدل دي د ولسمشر له دفتره پخپور شوی بیګانی بیان کې راغلی غنی دواړو مشرانو ته ویل چې ترهګری د افغانستان او پاکستان په ګډون د سیمې لپاره ګواښ چې پر ضد یې باید ګډې هڅې وشي بیان زیاتوي زرداري ویل چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ د اقتصادي راکړې ورکړې او سوداګرۍ پراختیا لپاره به هلې ځلې وکړي یو افغان چارواکی وایي چې د پاکستان له پولې سره نږدې د افغانستان په کونړ ولایت کې یو امریکایي ډرون برید اوه وسلوال وژلې دي د ولایت پولیسو مشر عبدالحبیب سید خیلی وایي چې د مئی پر اوومه نیټه په شوي برید کې د وسلوالو ډله په نښه شوه چې په سیمه کې د تیر یو کال نه فعالیتونه لرل د نوموړي په خبره د یادې ډلې مشر سره د خپل زوی او نورو کسانو وژل شو د برید په وخت اوه واړه کسان په موټر کې روان وو وسلوالو په دې اړه لاس نه دی ویلی سعودي عرب ویلی په یمن کې د 15 ورځنی اوربند پیلولو ته چمتو دی چې هغه میلیونونو خلکو ته بشری مرستې ورسول شي چې شخړې ګواښلې دي. تېر ورځ د دې اوربند وړاندیز د سعودي عرب د بارنو چارو وزیر عادل الجبیر او د امریکایي سیال جان کیری په ګډه وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف ویلي د یمن حوثي یاغیان به سخت او درون قیمت ادا کوي، ځکه چې یاغیانو د سعودي عرب په سرحدي سیمه کې لږ تر لږه 15 کسان ووژل. د ائتلاف ویان برید جنرال احمد السیری وویل د سعودي عرب حفاظت د ائتلاف او سعودي ځواکونو لپاره تر ټولو مهمه ترجیح ده. دوی ویل د غبرګون عملیاتو سپیلېږي او چې په کې به د حوثیانو ټول مشران د هغوی تر واک لاندې سیمې او د مشرتابه مرکزونه په نښه کوي او دا چې دا به محدود عملیات نه وي. یمنیو یاغیانو لا د اوربند وړاندیز په جواب کې څه نه دي ویلي. تېر ورځ په برېټانیا کې تر انتخاباتو وروسته داسې ښکاري چې د هیواد د وزیر اعظم محافظه کار یا کنزرویټیو ګوند د راتلونکو 15 کالو لپاره بیا په اقتدار کې پاتې شي. د بی بی سی لخوا ترسره شوې نظر پوښتنه ښایي چې کېدی شي د ډیوډ کیمرون ګوند د پارلمان د ولسي جرګې په 6500 چوکو کې 326 ترلاسه کړي. رپورټونه وایي چې ټاکل شوې نن کیمرون د ملکه الیزابت سره وګوري. له پاچاهي سره کتل د حکومت جوړولو لپاره رسمي ضرورت دی. له دې سره کیمرون ته د لیبرل ډیموکراټانو سره د خپل اوسني ائتلاف ساتلو په شمول حکومت جوړولو لپاره څو نورې لارې پیدا شوې. د کیمرون د بریا به دا معنوي چې برېټانیا ممکنه ده په دوو کالو کې دننه په اروپایي اتحادیه کې د شمولیت یا نه شمولیت په هکله له ریفرنډم سره مخامخ شي. د نظر پوښتنې له مخې مخالف لیبر ګوند د مایوسون کې نتیجې سره مخامخ دی چې د سختې سیالۍ د اټکل باوجود یوازې 299 سیټونه ترلاسه کړل. او د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر ویلي د هیواد ځواکونه د اسلامي دولت ډلې پر ضد جنګېدو لپاره د شامي جنګیالو د یوې وړې ډلې روزنه پیل کړې ده. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه ستاسو پام راګرځو. د کرن صوبای او د موسم حال ته چې رابی اکرم خان یې وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.25 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.55 روپۍ 30 پیسې او په 1.55 روپۍ 55 پیسې. یو یورو په 1.44 روپۍ 50 پیسې او په 1.45 روپۍ. یو ریال په 19 روپۍ 40 پیسې اخیستل کیږي او په 19 روپۍ 45 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 19 روپۍ 50 پیسې او په 28 روپۍ 10 پیسے او یو افغانۍ په 1 روپۍ 88 پیسې اخیستل کیږي او په 1 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ پېښور، بنو او کویټه کې د باران امکان دی. پېښور کې بسیات نه زیات درجه حرارت کې او کم سلویخ او کم نه کم سلیریش، بنو کې سلویخ او دویش او کویټه کې 24 او 19 وي.
خبرونه تاسو له مشال ریډیو څخه اوریدل چې ملیحه مرزاده او ربی اکرم خان وړاندې کول. اوس بولر سو اسلام آباد ته لغه زې د مشال ریډیو خبريال ریاض مساخیل سره د ټلیفون پر کرشه دی. ریاض مساخیل به تاسو ته په گلګت کې د سوي نننۍ پیښې تازه حال وړاندې کړي چې هلیکاپټر لویدلې او د دوو سفیرانو بهرنوي سفیرانو په ګډون شپږتنه پکې وژل شوی دی. ریاض مساخیل په خبرونه کې هرکلی وایي، درته په دې اړه تازه معلومات لاوریدونکو سره شریکوي.
جی بوروال ډیر مننه. څنګه چې موږ وخت په وخت د خپل اوریدونکو سره دا خبره شریکه کړې چې یو پوځي هلیکاپټر MI-19 چې پکې 11 غیر ملکي او شپږ پاکستانیان ناستو او دا د ګلګت نلتر سیمه ده، کوم چې یو د سیلګرۍ مقام دی. هلته کې روان و. هلته کې بنن وزیر اعظم د چیرلفټ یو منصوبه و، د هغې پرانیسته کول او دغه منصوبې کې د ګډون لپاره یا د پرانیستې دستورې کې د مختلفو ملکونو سفیرانو غیر ملکي چې کوم مېلمانه دي هغې ته د ګډون بلنه ورکړې شوې وه. خو دغه دوران دغه هلیکاپټر چې کوم دی نو هغه بیړنې ناسته وکړه او د هغې په وجه باندې کوم چې د پاکستاني پوز د مطبوعاتو اداره مطبوعاتو څنګه ده د هغې مشر میجر جنرل آسم سلیم باجوه وایي چې په دغه پیښه کې 2 پایلټان او 4 غیر ملکي چې کوم دی نو هغه وژل مړه شوي دي. په دغه مړه شوي کسانو کې د ناروې او د فلپاین سفیران دي، دغه رنګ د ملیشیا او د انډونیشیا د سفیرانو کورودان دي پکې، او ورسره په چې کوم جوبل کسان دي نو په هغې کې د هالینډ او د پولینډ سفیران چې کوم دی نو هغه په دغه جوبلو کې شامل دي. دغه رنګ وزیر اعظم چې کوم دی نو هغه بیا د دغې منصوبې د افتتاح ونه کړه او هغه واپس راغی اسلام آباد ته، او کم په پیخ باندې چې کم پیخ خلک مړ دي په هغه خپل خفګان سرګن کړو هغه کوروالو سره خپل خواخوږي شریک کړه او دغه رنګ جوبلو دی د غوره درملنې ورکولو هدایت هم وکړو. بل طرف ته تحریک طالبان پاکستان د دغه پیخ پړه په سر اغسته ده او وایي چې دا هلیکاپټر را پریوته نه دی نه بیړنې ناسته کړې ده بلکې دا مونږه د خصوصي کاروای دوران هغه مونږه ویشته دي او دا مونږ راغورځولې دي. جی
ډیر مننه. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل تاسو ته تازه معلومات درکول.
دا مشال ریډیو دا
اوسم تاسو د مشال ریډیو نیوز پروګرام د سندرو امیل وړاندې کوو. د سندرو امیل د دې اونۍ په خبرونه کې د خیالګل نسیم چې د خیبر پښتونخوا د چارسدي یو ځوان سندرغاړی دی د هنري کارونو په اړه او په دې خبرونه کې ځینې سندرې هم شته. کوربه هارون باچا دی.
په سندرو امیل خبرونه کې زما هارون باچا سلامونه ومني. قدرمنو په داسې حال کې چې د پښتو موسیقۍ یو د پام وړ شمیر مینوال په دې وروستیو کې د پښتو سندرو د شعر او موسیقۍ د پریوتی معیار له امله شکایت کوي. د سیمې ځینې سندرغاړي شوري هڅې کوي چې د خپلو سندرو لپاره ښه شعر انتخاب او د پښتو له روایتي سازونو سره یې ثبت کړي. د دغو هنرمندانو له جملې څخه یو د خیبر پښتونخوا په چارسده کې میشت خیال ګل نسیم دی. نوموړی له غزل ویلو سره زیاته علاقه لري او تر اوسه یې یو شمېر آډیو کیسټونه مارکیټ ته ورکړي دي. د دې اونۍ په سندرو امیل کې بعد خیال ګل نسیم د هنري کارونو په اړه هم د نوموړي له خولې واوري. تر څنګ یې نوموړي ویلي څو غزلونه مې هم درته راوړي چې لومړی ترې دا یو دراوړم. د خیال ګل نسیم په غږمو د رحمت شاه سایل غزل اورېدو. نسیم وایي په وړکتوب کې له ځینو کورنیو ستونزو سره مخامخ شو چې له وجې ونه شو کړی د ښوونځي زده کړې پر مخ یوسي. د ده په خبره له موسیقۍ سره یې هم په وړکتوب کې مینه پیدا شوه او د خپلو ملګرو په هڅونه یې سندرو ویلو ته مخه کړه.
1984 زما پیدایش ځای چې دی زه د سوابې سره تعلق ساتم. زمونږ کلی شوی اده تر ملو دی او اوس چې اوسېږم زه پاشنگر کې اوسېږم. زما تعلیم لږ ډېر دی داسې مډل کلاس اتمه پورې ځي. داسې حالات داسې جګړه راته جوړ شو چې بیا پکې زمونږ د کور نه واته نه کېده او ستونزې پېښې شوې وې زمونږ بالکل اجازت نو انتہا مینا کو موسیقی اور نو لکه خ کلام نو ورې دلې دی بیا تاسو کوم ډیر زیات اورې دلې دی کم تعالی البم چو نو هغه به بالکل زما ټیپ چې بو دا زما په سینه پروتو دا هم د زما لپاره د عزت خبره چې ما د ژوند نوم به سندره ویلې وا هغه هم تاسو وا د ګران بابا غزل ستا د نظر د کمال پرې وتم او نو دا به ما د منګیره باب سره وی او بیا به مې یو بل غزل وی شوند د مستو عمرونو پټالو ځانګل د ګلزار لرا ما ته خو خپل आवाज کې داسې خاص پخ کارې د خو بخل کو مینا و د ایران دوستان چې وی ته وای سندرې وای.
خیال ګل نسیم زیاتوی د موسیقي مسلکی زده کړې کړې دي او لای هم د کار ته دوام ورکړې دي. د خپل اډیو البومونو په اړه هم معلومات راکوي او وایي چې زیاتره غزلونه پکې ویلې دي.
یا ما ملاقات پکې د فاروق استاد سره وشو. فاروق استاد هم د سوابه سره تعلق ساتي. دل تپاش نغر کې ویل کوم یو ځای پاتې کیږي تقریبا زما د فن د 12 کال وشو او په دې 12 کې د خپل استاد سره یو ځای پاتې شوی ما زما خوش قسمتی وه. بیا استاد هم داسې یو درس را کړو چې هغه وی چې تاسو کار کې ته پښتونخوا کې اوسې نو بیا تاسو به کاری چې د پښتو غزل او د پښتو سندره ته ډېر زیات توجه ورکړي. نو د خپل استاد په مرسته باندې د غزل او د ښه کلام کوشش کوم. دغه مې یو لار ده او دغه زما میشن دی چې زه ښه غزل خلکو خپلو مینهوالو ته ورسوم. زما ټوټل چې دي نو دا درې البومه مارکیټ ته راغلي دي. شاعران خو زما ټول مې خوښ دي پښتو لپاره هلې ځلې کوي. حاجي د ساحل صاحب کلام زیات کر د ګوهر رحمان راز صاحب کلام مې ویلو د عباسین صاحب حسین احمد صادق صاحب زبیر اسرت صاحب شفیق الله شاداب صاحب یا په دویم البم کې چې نو ما د خاطر بابا یو غزل حمزه بابا د غنی خان یو کلام مې ویلو اجمل خټک صاحب یو نظم مې ویلو جی
دا پر سو شو چې مزړ را نوي خلک خپل کور نورا نوي نورا نوي
پلو
اوریدونکو د سندرو امیل خبرونه ته تاسو غوږی چې داونه پکې د خیبر پختونخوا د 400 د یو ځوان سندرغاړي خیال ګل نسیم سندرې او خبرې اوري. نسیم وایي د هنر هدف یې ارزانه شهرت او زیاتې پیسې لاسته راوړل نه دي. د ده په خبره یو سندرغاړی باید داسې شعر ووایي چې د پښتنو په ادبي او هنري حلقو کې په ښه نوم یاد شي.
زیات تر داسې ملګري وي چېرې تاسو د فیمیل سره ګانه ول نه کوئ، داسې ایک دم ول تاسو پاپولر کېږي نه. زه ورته اکثر د میډیا سن سره هغه یو خبرو کوم، د هغې یو انټرویو ما کتنه، هغه وایي چې یاره پاکستان میں گلوکار ہوا کی طرح آ جاتے اور طوفان کی طرح چلا جاتے. نو هغه مخ کی کانتر ته تاسو کو چې دغه وجه سو نه و ته وی چې دی د کلام او د کوشش نه کوي نه. نو لګوایا خوایا لخ شعر وایا چې په خزه کې خلق مستای اواز خو فطری شی دی او په محنت باندې ولا بالکل ټکیږي دی هلې چې دا نو دام بدوم چې فطری عمل لے. خو دا کم از کم دا خ کلام انتخاب دا انسان په وس کې چې زه داسې کلام ونه کوم چې زه د خپلو بچو سره په خپل کور کې نشم اورېدی. زما خو خپل جیزه دغه دی چې انشاءالله داسې کلام به زه نه وایم چې ما ته خپل مینوالې وي چې لکه دا داسې وي دي حالات که هر څه وي، خو لکه داسې زما سوچ نشته چې زه د نوم وکړم او زه پیسې وګټم مثلا او زه د یک دم بس بر وخیږم. زه به خپلې هلې ځلې د خپل پښتو ژبې لپاره کوم.
نرے د نفرت د دیوانو نا ولاړوا، سنت د بهار د سرو ګنو نا ولاړوا. نرے د نفرت د دیوانو نا ولاړوا، سنت د بهار د سرو ګنو نا ولاړوا. کاش تا غانداز می په غزل کی زیبلې شوې، کاش تا غانداز می په سر دے ادان جوڑ بلے شوی. سوکتا چپ زاند لائنی غنتی حیران دا، سوکتا چپ گلونا پیوری گی پا پسند گنتی حیران دا، سوکاچ گلونا پیوری گی پریشان دا. سوکاچ دبت اس گونگے سنگے ولاڑ دا، سوکاچی دور فکر پبام پگ میں ولاڑ دا. کاش تا غانداز می په غزل کی زیب لے شوی، کاش تا غانداز می په غزل کی زیب لے شوی. کاش چې می د سر د دې ادا نه جوړ بلے شوی. پپٹا خل کولا تزڑگی کسا، داچ و پخ پلا تو لٹالا دس پرلی کسا. داچی پپٹا خل کولا تزڑگی کسا، داچ و پخ پلا تو لٹالا دس پرلی کسا. دالک د گل بیا بان تنہا بلاڑوا، دا بخدے خبر پہ انتظار دا چا بلاڑوا. کاش تا غانداز می پا غزل کی زیب لے شوے، کاش چې مې تصویر د دې ادان جوړولې شوې لا 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 لا
خیال ګل نسیم د پښتو سندرو لپاره د جوړیدونکو ویډیوګانو له معیار هم خوښ نه دی. دی وایي خپل سندرو ته به داسې ویډیوګانې جوړوي چې په پښتنو کورونو کې خلک په ګډه سره وکتل شي. یو بل موضوع چې خیال ګل نسیم یې پریشان کړی د ده په سندرو پرته د دل اجازه ته د ویډیوګانو مخ ته راتلل دي.
پیدائش میں پدا سے کور کے شیوی دے چلتا زمیدارا غنتا کے تیت کور دے زمونگا لتا وامی خیمو ساتلی دی ہو بلکل سادگی زمونگ پا کور کے اختیار دا نو زمونگ پا کور کے جی بلکل دا سے ویڈیو نیچ رگے دے چی آگے کی لکا چی دا کور دا رگے دو قابل نی نو زو دا سے حرکت بلکل نشم چی لکا زو اخپل ویڈیو پا اخپل کور کے نشم مگا گولی گنا زما خپل دا چې ویډیو دی بالکل شي او کومه طریقه چې د سټیج زناسي ما سره خپل موزیشن ناسي نو زما په خیال دی کې به صرف په توجه چې نو غانې ته وي نور په کې شاملول نه دي په کار خپل دا سوچ دی بهر هم اوس په کې داسې یو غلطه طریقه راوته را بل زما یو خپل غانه کته نو تاسو یقین وکړئ چې بیا ما له ډېر شرم هم راغی او ډېر زیات خفه هم شوم چې لکه دا اوس زه خبر هم نه یم زما په گانه باندې چا ویډیو کړې ده خو پته نه لګي چې څه شی په کې کړی دي خو لکه دا زه یو میسج دی خلکو ته اسکول غواړم بس چې کم از کم دا زیاتې خو دی لکه د هغې د پاسه ډبنګ وکړي د فلمونو دغه پرا ولي که نه نو کم از کم دا یو ډېره غلطه طریقه ده او زه وایم چې دا امید کړي دي خلک دا دې مونږ سره خیر دې مرسته وکړي او زما خپله ځاني دا غاړو ته خواست دی او یو درخواست دی چې خپله ویډیو تاسو په خپل روایتي انداز کې وکړئ څنګه چې په حجرو کې به مونږ ناست وو مجلسونه به مونږ کول هغه شان به یو ډېر مزه وکړي او ډېر خوند به کړي او زما خپله هم دغه سوچ چې دغه شان ویډیوګانې به زه کوم خپل البند انشاءالله.
خیال ګل نسیم وایي که له یوې خوا په سیمه کې کېدونکو د نام نه پیښو هنرمندان اندېښمن کړي نو له بلې خوا د موسیقۍ په محفلونو کې خلک د خپلې خوښۍ اظهار په ډزو کولو سره کوي چې په خبره یې دغه کار د هنرمندانو د لا ډېرې پریشانۍ سبب کېږي.
صابر صاحب یو شعر مخې ته راځي چې څنګه سپوږمۍ ته رسو خاورې نه شي پښتانه مرګ پېژني جنګ پېژني اوسه پورې په محفلونو کې چې مونږ سندره او په چا باندې ښه ولګېده نو جي هغې ټوپکې را والي او اسمان ته ونیسي او ډزه نو دا هم زه یو خاص کوم چې کم از کم د موسیقۍ د ډزو سره د ټوپک سره سمه موسیقي خو ځان له یو تصویر دی چې خپل زبان لري خپله ګویا دی تاسو ته یو میسیج درکوي شعر درته وایي تاسو د خوشحالولو دپاره په محفل کې دی هر سندرغاړي دا کوشش وي چې یاره دا محفل زه ډېر ښکلی وکړم او ښې سندرې په کې ووایم د هغې په اپوزټ ریزلټ کې مونږ به صرف دا راځي داسې کېږي یا په کې چې جنګ وشي ښه که په لاره راځو نو مونږ خطرې او په دې حالاتو کې چې لکه دا سندرغاړي پروګرام د زه وایم چې دا هم یو ډېر لوی کار دی چې په دې حالاتو کې او بیا هغه ځای ته لړ شي او په هغې کې دا مسلې نو ډېر زیات پښتونخوا کې د دې شي ډېر زیات یو ټینشن جوړ شوی دی چې نن سبا محفل خو بالکل په آرام سره نه کېږي.
خیال ګل نسیم وایي د سیمې د هنرمندانو د خیر ښېګڼې لپاره یوه ټولنه جوړه کړې ده. دی په دغه لړ کې د خیبر پښتونخوا له حکومت څخه د مرستو غوښتنه کوي.
زمونږ خو خپله دا یو سوچ و زمونږ یو ټولنه جوړه شوې وه زه د هغې تنظیم نایب صدر هم یم زمونږ صدر صاحب دی فضل وهاب درد صاحب دا مونږ یو تنظیم مو را جوړ کړی دی پښتو ادبي کاروان زمونږ په کې دا خپله کوشش وکړو چې مونږ حکومت خو تر اوسه پورې لکه زمونږ مشرانو له مسو نه کړو مونږ نه یو خبر شوی چې یاره دی د حکومت دې سندرغاړو دې هنرمندانو ته څه وظیفه ورکړي یا
تاسو مشال ریډیو او ری په ډیر بخښنه د سندرو امیل مو پرځه کنه واوریده چې په سر کې مو تاسو ته یو ریپورت نشر کړی. اوس وخت په پښتونخوا کې دو نیم بجې سوې له ملیحه میرزاده څخه د خبرونو لنډیز اورو او لاغور سره تاسو ته د ځوانانو ژغ خبرونه اسرار الله مومن وړاندې کوي.
د ګلګت په نلتر سیمه کې د پاکستان د پوز ام آی اولس هلیکاپټر د راپری وتلو په پیښه کې شپږ کسان وژل شوي دي او یو شمېر نور ژوبل دي. د پاکستان پوځ وایي چې په وژل شو کسانو کې دوه پایلټان د ناروې او فلیپاین د سفیرانو په ګډون د انډونیشیا او ملیشیا د سفیرانو کورودانې شاملې دي. د هالند او پولند سفیران په پیښه کې ژوبل دي. تحریک طالبان پاکستان وایي دا هلیکاپټر دوی ویشته دي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي د روانې میاشتې په 12مه نیټه به د پښتونخوا اسمبلی ټول غړي د گوادر کاشمیر لار مبینه بدلولو فیصلې پر ضد د پاکستان پارلمان مخې ته احتجاجي ناسته کوي. نوموړي د اعلان بیګا په اسمبلی کې د ټولو سیاسي ګوندونو د پارلماني مشرانو تر جرګې وروسته وکړ. د بلوچستان گوادر پولیس وایي له یو کوره شپږ یمنی وګړي په داسې حال کې خوشي کړي چې په زنځیرونو تړل شي او په بدن یې د تشدد نښې وي. د سیمې پولیس یو مشر بیګا مشال ریډیو ته وویل دا کسان یې تېره ورځ په نوې آبادۍ کې عامهال خوشي کړل چې دوی د حاجي لوکمان په نوم د یو کس د نیولو لپاره په یو کور چاپه وواله. په کوسیر کې د جماعت اسلامي اعزاز المونږ د صوبایي اسمبلی 95مې حلقې پر څوکۍ ضمني انتخابات ګټلې دي. په انتخاباتو کې د عوامي نشر ګوند خان بهادر په دویم نمبر راغلی. افغان چارواکي وایي چې په کونړ ولایت کې پرون په امریکایي ډرون برید کې اووه وسلوال وژل شوي دي. د چارواکو په خبره په برید کې د وسلوالو د یوې ډلې مشر سره د خپل زوی او ملګرو وژل شو. وسلوالو لاسه نه دي ویلې. سعودي عرب ویلي په یمن کې د 15 ورځني اوربند شروع کولو ته تیار دي چې هغو میلیونونو خلکو ته بشري مرستې ورسول شي چې شخړې ګواښلي دي. تېره ورځ د دې اوربند وړاندیز سعودي عرب د بارنو چارو وزیر عادل الجبیر او د امریکایي سیال جان کیری په ګډه وکړ. او تېره ورځ په برېټانیا کې تر انتخاباتو وروسته داسې ښکاري چې د هیواد د وزیر اعظم محافظه کار یا کنزرویټیو ګوند راتلونکو 15 کالو لپاره بیا په اقتدار کې پاتې شي. د بی بی سي لخوا ترسره شوې نظر پوښتنه ښایي چې کېدی شي د ډیوډ کیمرون ګوند د پارلمان د ولسي جرګې په 6500 څوکو کې 306 ترلاسه.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزې سپیشلی د جینکی کالج نشته دا یو اتم او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دي او د پیسو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم محمد سره نیخ پنیخه
اوردونکو د ځوانانو غږ خبرونه کې د خپل قربا اسلام مومن سلامونه ومنې. د نن ورځې په ځوانانو غږ خبرونه کې موږ سره د پېښور د سیمې ځوان طارق افغان ملمه دي. طارق افغان د آزاد پښتون سټوډنټس فیډریشن جنرال سیکرټري دی او د ټول پاکستان د ترقی پسند ځوانانو د اتحادیې د خیبر پښتونخوا د څانګې تنظیمونکي هم دی. نوموړی د کال 2006 نه تر د 2009 پورې د سټیبل پیس اینډ ډیولپمنټ ارګنایزیشن تر سوری لاندې پامن کې د ځوانانو رول یا یوت پر پیس په نامه د خیبر پښتونخوا د څانګې مرستال اهم کار هم پاتې شوی. طارق د 2006 څخه تر 2008 کال پورې د پښتون سټوډنټس فیډریشن مشر وو. نوموړی په فیسبوک او ټویټر هم ډیر فعال دی او د پښتنو ستونزې نړۍ ته وړاندې کوي. طارق چې دا مهال موږ سره د ټلیفون په کرخه دی، له هغه سره به د هغه پردي او نورو یو شمېر لاسته راوړنو او راتلونکو پلانونو خبرې کوو. طارق ډیر ډیر ستړي مشه د مشالې ډیو د ځوانانو غږ خبرونې ته
ډیر مننه. اسرار عالم صاحب
څنګه ژوند مو څنګه تیریږي؟
الله فضل له شکر نه بس ژوند تیریږي.
زکه خبره ده طارق، تاسو سره به خبرې کوو خو که خوښم وي اوریدونکو ته به خپلې د ټلیفون شمیرې او د سکایپ آی ډی هم وړاندې کړو که سره غوښمو موږ سره په پروګرام کې برخه اخیستل غواړي.
جی جی.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او مون سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ.
زمونږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
00 24 11 40 15 00 24 11 40 215 00 24 11 40 315 00 24 11 40 315
او که غواړی د خپل کور له ټلیفونه په وړیا توګه ټلیفون وکړي نو شمیرې له ځان سره ولیکئ:
0800 22 03 3.
او که انټرنیټ لرئ نو کولی شئ موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګه کړئ.
پته یې ده مشال رادیو.
اردن کول پیښور موږ سره طارق افغان د سکایپ د لارې ملمه دی. له هغوی سره به د هغوی په لاسته راوړنو خبرې کوو. طارق، مونږ به پرله پسې ستاسو په لاسته راوړنو خبر کوو، خو دا راته ووایه چې تاسو خپله مبارزه کله شروع کړه او د دې تر شا څه محرکات وو؟
اسرار علم صاحب، دین مخکې به زه یو وضاحت وکړم چې دې وخت کې زه د پښتون سټوډنټس فیډریشن د مرکزي کمیټې ممبر یم. آزاد پښتون سټوډنټس فیډریشن د 2003 د دیارلس پورې یو آزاد تنظیم و، خو د هغې نه پس د پښتون سټوډنټس فیډریشن او د آزاد پښتون سټوډنټس فیډریشن یووالی راغی او اوس د پښتنو ځوانانو یو تنظیم دی، پښتون سټوډنټس فیډریشن. اسرار علم مومن صاحب، څومره چې ستاسو سوال وکړو چې ما خپل مبارزه د کله نه سټارټ کړو، زه د شپږم جماعت طالب علم وم چې ما د خپل پلار لایبرری کتنو، په هغې کې ما د باچا خان یو کتاب دی زما ژوند او جدوجهد، هغه زما لاسته راغی او په پښتو کې لیکلی شوی دی، هغه سټډي کول ما شروع کړو. هغه کتاب په داسې طرز کې لیکلی شوی دی چې هغه کتاب تا ځان سره بالکل مصروفه کی نه. هغه کتاب چې ما کله وکتو نو زما په ذهن باندې هغه د انګریز د وخت کم ظلمونه چې و باچا خان سره به کېده، او باچا خان د پښتنو لپاره کم جدوجهد کړی و، کمه قرباني ورکړې وه، څومره سختې تیرې کړې وې، نو هغې زما په ذهن باندې ډېر غټ اثر وکړو. خو کله چې بیا زه په 2003 کې اسلامیه کالج کې ما داخله واغسته، نو هلته ما د پښتون سټوډنټس فیډریشن د پلیټفارم نه خپل سیاست شروع کړو، او په اولنی کال زه د پښتون سټوډنټس فیډریشن اسلامیه کالج سینیئر نائب صدر منتخب شوم.
دا راته ووایه چې تاسو دغه کوم سازمان اوس مشري کوئ، نو دا راته ووایه چې ستاسو کار څه دی؟
زمون کار په پښتنو ځوانانو کې د تعلیم او هنر رڼا خورول دي، د کلتور په بنیاد یو معاشره تشکیل کول دي چې په هغې کې د پښتون کلتور پرمختګ وشي، د لیبرل قوتونو د ترقی پسند قوتونو ملګرتیا، د ظالم مخنیوی کول دي، او یو جمهوری معاشره تشکیل کول دي. په دې تعلیمي ادارو کې د سټوډنټانو یونین چې دي د هغې د بحالۍ دپاره کوشش دی، او سټوډنټانو ته دې تعلیم چې څومره دی دا مفت فراهم کول دا زموږ منشور دی، او په دغه باندې من کار کوو.
طارق، دا هم تورونه لګي چې کوم د زده کوونکو سازمانونه دي په یونیورسيټو کالجونو کې، لکه څنګه تاسو د خپل ذکر وکړو، په هغوی دا تورونه هم لګي چې دوی جګړې کوي په سکولونو کې، کالجونو کې، په یونیورسيټو کې، او دغه رنګې چې کوم تعلیمي ماحول دی هغه خرابوي، څومره حقیقت دی کې؟
یاره جی، زه به دا ووایم چې تر څه حده پورې خدا خبره ټیک هم ده او غلطه هم ده، ځکه چې که موږ وګورو نو ضیاء الحق په 1940 کې په سټوډنټس یونین باندې پابندي ولګوله، بین کړه، د هغې ځای د سیاسي پارټو کم ذیلي تنظیمونه چې سټوډنټانو هغې واغسته، په هغې کې د دې د تربیت هغه کم طریقه کار چې و د سټوډنټانو به کېده هغه هم ختم شو. خو په دغه دوران کې دا د افغان جنگ شروع شوی او دا جهادي خلک ټرین کول، دلته کې جماعت اسلامي ډېره زیاته منظم وه، ډېره زیاته سرګرمه وه، او د هغې سټوډنټ وینګ چې کومه د اسلامي جمعیت طلبه په دغه وخت کې د هغې په تعلیمي ادارو کې د اسلحې کلچر، د کلاشنکوف کلچر، او په زور باندې په بل باندې خپله نظریه منل، دا قسمه کارونه سټارټ کړل. نو همیشه ککله هم دلته کې جګړه شو ده، نو هغه په نظریاتي بنیاد باندې شوې ده، په کار نه ده چې جنگ جګړه وشي، خو دغه کم تنظیم چې دی دی همیشه راشي نور سټوډنټانو ته په زور باندې خپله نظریه په هغې مسلط کوي، چاته به وایي چې تاسو میوزیک مغه کوئ، میوزیک بند کوي، په چا باندې به د سټوډنټانو د ویلکم پارټیانی، فیرویل پارټیانی، دی به ورشي په هغې باندې به په زور باندې پارټیانی بند کړي، سهاره به د دې والي چې دا فحاشي ده، اوریانی ده. نو د دغې خلاف بیا بعضې سټوډنټان چې دي هغه راپاسي د دغې زور زبردستۍ خلاف هغې هم خپل سټرګل کوي. خو زه دا په یقین سره یم چې که چېرې دغه تنظیم که چېرې زور زبردستي ونه کړي، نو بل یو تنظیم هم داسې نشته چې هغه په تعلیمي ادارو کې جنگ وکړي، جګړه وکړي او بدامنی پیلا وکړي.
تاسو د کوم تنظیم ذکر وکړو چې اسلامي جمعیت طلبه هغوی تشدد نه کار اخلي، نو بیا په موسیقۍ باندې او په نور چې کوم تفریحي پروګرامونه په هغې بندیز لګي، نو بیا تاسو هم هغې خلاف راپورته کیږي او د هغوی سره جنگ کوي که څنګه؟
نه، موږ خو د هغې سره جنگ نه کوو، خو موږ همیشه اډمنسټریشن د یونیورسټۍ چې کوم مشران دي هغې موږ په دې کې انوالو کوو، او دا ورته بار بار وایو چې یاره دلته کې اډمنسټریشن شته، د هغې کار دا دی چې هغه دلته کې په دې یونیورسټۍ کې که څه غلط کار کېږي چې په کار ده چې د یونیورسټۍ اډمنسټریشن د هغې خلاف اکشن والي، که څوک یو پارټي کوي نو هغه آلریډي مخکې د ډپارټمنټ نه اجازت اغستې ده، وایس چانسلر نه اجازت اغستې، نو دې دغه شی نه مني، دې راځي خپله نظریه په خپله د چړې او د ټوپک په زور په زبردستۍ باندې په خلکو باندې مني. که تاسو ته یاد وي په 2009 کې د انجینیرینګ یونیورسټۍ یو سټوډنټ عدنان هغه د تنظیم شهید کړو، دا غي ګنا صرف دا و چې دا غد تر زوی موسیقي اوریدا په سلو आवाज کې، نو دې دا غسر جنگ جګړه وکړه. دا عدنان مخ ته راغی چې یار تاسو دې سره څه کار دی، د خپل کار دی، تاسو خپل نظریه ده، لکه اسلام کې هم دا وجه لای کراه په دین، په دین کې جبر نشته. نو په هغه وجه باندې دې هغه په وکټو کې میخونه ټکوالی و، هغه په دې سر سرواله و، هغه د مور یو زو چې انجینیرینګ یې کمپلیټ کړی و هغه دې شهید کو. نو په دغه قسمه اکټیویټیز او دغه قسمه کارونو خلاف بیا موږ بھرپور احتجاج کوو، موږ د پریس سهارا لو، موږ د ریډیو د ټی وی سهارا لو، موږ اډمنسټریشن باندې دا فورس راولو چې دغه تنظیم چې دی دغه دغه قسمه اکټیویټیز او کاروایان منی کړي. او کلام چې یو جنگ یو جګړه شوې ده، نو که تاسو تاریخ وګورئ نو په دې کې به پهل دغه تنظیم کړي بل تنظیم بنی کړي.
نو طارق افغان بیا تاسو خپل هم څو وارې جیل ته تللی، نو د هغې څه وجه؟
د هغې خو وجه دغه وه چې موږ همیشه کله د فیسونو کې اضافه وشي په دې مسټی کې، کله داسې بل قسم کارونه وشي چې د هغې خلاف موږ جلوس وباسو، جلسه وکړو، نو دغه اډمنسټریشن دا نه غواړي چې دغه تحریک موږ وچلو، هغې په موږ باندې اف آی آر وکړي، موږ جیل ته دننه کړي. بل زه به دا ویم چې دا کله عدنان مړو، نو د دغه تنظیم خلاف موږ یو ډېره ښه مبارزه کړوه چې د عدنان ته انصاف میلاو شي. نو بجای د دې چې حکومت دغه دهشتګرد خلک نیولی وی، نو هغه موږ د نقص امن په بهانه باندې یو میاشت جیل ته کړو، او د جولای میاشت ټوله موږ په جیل کې وستا. یا دغه سی پروس کال که تاسو وګورئ د ویلنټاین ډے په ورځ باندې چې کومه جګړه شوې وه، په هغه کې یو سټوډنټ لګېدلی مو، نو په موږ باندې دې د دروغو تورونه ولګول، خاص کر په ما باندې چې دا ګولې ته چلولې ده، په موږ باندې د قرآن سوزولو د دروغو مقدمه وکړه چې یاره دې قرآنونه سیزلي دي، لکه دې د خپل سیاسي مقاصدو دپاره هر هغه کار کوي چې هغه بالکل لکه نه انسانیت مني، نه اخلاق مني، نه لکه هر حده پوری ځي. نو هغې کې هم موږ یو میاشت په جیل کې تېره کړه، په موږ لکه د دغه جیلونو نه د دغې زور زبردستۍ د دغه زیاتونه موږ نه یېرېږو. موږ همیشه خپل آواز اوچت کړی دی د امن دپاره، د جمهوریت دپاره، د ترقۍ دپاره، د طالب خلاف، د دهشتګردۍ خلاف، د انتها پسندۍ خلاف، او انشاءالله بیا به یې اوچت
کړو. اوریدونکو زه تاسو ته وایم چې طارق افغان چې کوم د عوامي نیشنل ګوند د زده کوونکو د سازمان مشر دی، هغوی چې کوم تورونه ولګول په اسلامي جمعیت الطلبه باندې، موږ به هڅه کوو چې د هغوی غبرګون هم مخې ته راشي. طارق در ته و چې تاسو د ټول پاکستان د ترقی پسند ځوانانو د اتحادیې د خیبر پختونخوا د څانګې تنظیمونکي هم استئ، نو اول خو زموږ اوریدونکو ته و چې دغه اتحادیه څه ده او څه کار کوي، او تاسو خپل په دې کې څه برخه لري؟
په دې کې خو زه د خیبر پختونخوا د سیمې ارګنایزر یم، د آل پاکستان پروګرسو یوت الائنس ته، چې په دې کې زموږ سره چې په پاکستان کې څومره هم ترقی پسند د ځوانانو تنظیمونه دي، چې په هغې کې بی ایس او ده، په هغې کې پی ایس او ده، په هغې کې نیشنل جموں کشمیر نیشنل اسٹوڈنٹس فیڈریشن دے، پاگی کی پختون اسٹوڈنٹس فیڈریشن دے، داسی نور تنظیمونه دی. منگ دا دی یو داسی وسیع اتحاد جوړو چې زمنګ نظریات، زمنګ کم مسلې دي چې دا غي مشترکه منګ حکمت عملی غي ته جوړ کو، دا غي مخنیوي وکړو. لکه کوم وګورو نو هر طرف ته د ترقی پسند خلاف دلته یو انتها پسندانه کارونه روان دي، چې چرته هم ترقی پسند سړی دی، چرته هم د خاورې د حق غوښتونکو والا دي، هغوی په ټارګټ دي. که تاسو وګورئ د عوامي نیشنل پارټۍ څومره کارکنان، څومره لیډران هغه په ټارګټ شو، هغه ووژلی شو، صرف د دې د وجې نه چې موږ د طالب مخالفت کوو، موږ د دهشتګردو مخالفت کوو، موږ د انتها پسندو مخالفت کوو. نو موږ وایو چې داسې یو تنظیم جوړ شي چې موږ دا ټولې که په بلوچستان کې څه مسله وي، که په سند کې څه مسله وي، که په کشمیر کې څه مسله وي، که په خیبر پختونخوا کې څه مسله وي، که موږ چېرې احتجاج کوو، نو چې هغه احتجاج په بلوچستان کې سم مسله وشي نو چې صرف د بلوچستان ترقی پسند سټوډنټان یا ځوانان نه راپاسي، د هغې دپاره د سند ترقی پسند سټوډنټان او ځوانان هم راپاسي، د هغې دپاره د اسلام آباد او د پنجاب ترقی پسند سټوډنټان هم راپاسي، د هغې دپاره د خیبر پختونخوا ترقی پسند سټوډنټان هم راپاسي او یو مؤثره احتجاج کوي او د هغې مخنیوی کوي.
نو په لنډو ټکو کې راته ووایه چې ځکه چې ستاسې لاسته راوړنې دومره ډېرې زیاتې دي چې هغه ډېر وخت په موږ نه اخلي، نو په لنډو ټکو کې راته ووایه چې ستاسو دغه اتحادي سنتیجه مخه تراغلی که څنګه؟
نو فلحال خدا د ارګنایزنګ په عمل کې منګ دا تنظیم ارګنایز کو وس دا چونکه اوس جوړ شوی دی منګ باقاعده د دې کار شروع کړي نه دی، په ډیر لند ورځ کې باز منګ باقاعده کابینت اعلان شي او بیا به من خپل کار شروع کړو.
ها د قبایلی سیمو ځوانان تاسو خبري او ریغو ته څه وایي څنګه غوي په دې کې ګډون کول شي؟
د قبایلی سیمو الکانو ته ځوانانو ته خو به زما دا اپیلي چې هغې زیات نه زیات په سیاسي عمل کې برخه والي. دلته کې دا په دې پېښور پوهنتون حده پورې به زه دا ووایم چې څومره قبایلي ایجنسۍ دي، نو د هر ایجنسۍ خپله خپله سوسایټي ده چې هغه خو صرف د یو ویلکم پارټۍ پورې او د یو کلچرل نایټ پورې محدود دي. زه به دې ته دا ووایم چې څومره زیات نه زیات دوی په سیاسي تنظیمونو کې ګډون کولی شي نو دوی دې ګډون وکړي چې د دوی اویرنس راشي، دوی پوه شي په خپلو مسایلو باندې، په خپلو وسایلو باندې او په خپل مستقبل باندې، ځکه چې قبایلي هغه بدقسمته خلک دي چې د پاکستان جوړېدو نه اخله تر اوسه پورې دوی ته د انصاف حق هم نه ملاویږي. که چېرې چا سره زیاتی وشي نو د اف سی آر لاندې جرم به یو کس وکړي او د هغه ټول خاندان، د هغه ټوله قبیله به حکومت ونیسي. نو د دغې اف سی آر د خاتمې دپاره او د فارټا په دې خیبر پښتونخوا کې د شاملولو دپاره سیاسي پارټو کې د قبایلي ځوانانو ګډون چې دی نو دا ډېر لږ دی.
څه وایي تاسو چې ولې مطلب څنګه تاسو خپله باندې ویل چې د لسیزو راهیسې په قبایلي سیمو کې اف سی آر قانون دی، هلته کې عدالتونه داسې نشته چې لکه نور څنګه د پاکستان په بندوبستي سیمو کې دي، د دې تر څنګه سکولونه وړنګول شو، داسې ډېرې خبرې دي، نو څه ګوري چې د دې مسلو د حل لپاره قبایلي ځوانان ولې نه راپورته کیږي؟
نو قبایلي ځوانان یو خو د تعلیم ډېر زیات کمی دی په قبایلي علاقو کې، بالکل لکه خلک ډسپلیس شوي دي، آی ډی پیس شوي دي، د خپلو علاقو نه بهر دي، د هغې کاروبارونه تباه شوي دي. نو په دې حالت کې چې هغه ټول نفسیاتي بیماران شوي دي نو هغې به تعلیم طرف ته څه مخه وکړي، هغې به ترقۍ طرف ته څه مخه وکړي. د دې دپاره لازمي خبره دا ده چې حکومت فوراً قبایلی علاقې په دې خیبر پختونخوا صوبه کې شاملې کړي، هلته د اف سی آر خاتمه وکړي، هلته عدالتي انصاف وړاندې کړي، هلته د تعلیمي ادارو د یونیورسټو اعلانونه وکړي. او په سیاسي پارټو باندې خو چونکې دوی بندیز لرې کړی دی، خو هغه شان حالات هلته نه دي جوړ چې سیاسي پارټۍ خپلې هلې ځلې وکړي. دا دهشتګردي به ختمول غواړي هلته کې، ځکه چې د دیرشو کالونه دا کم جنگ چې روان دی په دې کې دغه قبایلي عوام چې دی دا د سینډویچ په شان دل شو، دی مړ شو، دی پړم شو او مړم شو.
سمه ده، موږ سره یو ریدون کړي دوی سره خبرې کوو. ستړي مشي، څوک خبرې کوي؟ ستړي مشي، څوک خبرې کوي؟ ستړي مشي، زما وادري تاسو ته بالکل خپل نوم راته یاد کړئ ورو ورو. څه به ویل غواړئ او د کوم ځای نه خبرې کوئ؟
دوبۍ نه خبرې کوم، جمال الدین مې نام ده.
جی جمال الدین صاحب، څه به ویل غواړئ؟
دا څو چې د کوم خبرې اوس کړې که نه
مهوا،
لکه اوس مذهبي پلټۍ دي، دغه کې کوم پوهي کسان وي، لکه مطلب دا ده چې پښتونولي ته ضرر نه ورسېږي که
نه،
کوم مذهبي پلټۍ دي دا کې یو دوه درې کسان مطلب پوهي کسان چې شر غبال نه جوړوي او کوم سیاستي پلټۍ دي دغې نه داسې یو دوه درې کسان چې شر غبال نه جوړوي، لکه داسې د هر فرقې نه کاسون یوه کمیټه غوندې جوړه شي چې هر فرقې نه کاسون کې وي چې یوه موافقه یو شی کړای شي. مونږ ته خو د شرارت د غبال د مشکل خو مونږ ته ټولې دغه پوی نه روغورېدي چې یو دلر درسي، یو یې چې زه په خاکه یم، بل یې چې زه په خاکه یم. مونږ ته یې ضرار ورسولو قومونو ته، پښتو ته هم ضرار ورسولو.
او تاسو د کومې سیمې سره تعلق ساتئ؟
زه خوست سره تعلق ساتم.
ښه، مننه ستاسو نه. طارق، که تاسې له دوی په خبرو رسېدلی وئ نو ما چې څه واخېستل هغه داسې دي چې دوی پښتانه څه وکړي، مطلب څوک ته یو لار خې څوک ته بل لار خې کم خولاړ شي.
بالکل دې خبره صحیح ده او دا د وخت ضرورت هم دی. لکه څنګه تاسو سګوري دا د گوادر کاشغر د روټ د راهداري د بدون دا خبره کیږي نن سبا په دې په پښتنه سیمه کې ډېر یو لوی احتجاج روان دی. نو دا همیشه د پنجاب بالا دستې طبقې د دې پښتنو سره ظلم کړی دی، د دې په حقوقو باندې ډاکا چولې ده. دغه یو فرچون چینجر په انګلیش کې دی ته وایي چې قسمت بدلون کې یو پروجیکټ چې هغه به د اسن ابدال داودخیل بنو لکیمر ودی خان زوب او د پښتون سیمه باندې به دا گوادر ته رسیدو چې د دې سره به یو فایبر اپټیکل کیبل لائن او د سر به ګیس او تیل پایپ لائن او یو به سره تیسترین ټرین او اکنامیک زون به سره فری ټریډ زون به سره د دینه به افغانستان ته 15 لارې تلې، ایران ته به دینه لار تلا، چې د سنټرل ایشیا به ټول د پښتنو په غیږ کې راغورځولې وه او د دینه به درې عرب خلک چې دینو هغه فائدہ وچتوله. خو د بدقسمتۍ نه د پنجاب بالا دستې طبقې هغه لاره بدله کړه او پنجاب باندې بوتلا موټروے لاہور پورې، لاہور نه به اوس کراچی پورې موټروے جوړې بیا به گوادر ته ځي. نو دې سیاسي پارټو لا کاغه مذهبي دي، که مولانا فضل الرحمان دی، که سراج الحق دی، که محمود خان چکزئی دی، که پی ٹی آئی دا عمران خان دی، که این پی دا، په کار ده چې دا خو د یوې سیاسي پارټۍ مسله نه ده، د هغې ایشو نه ده، دا خو د دې قوم د دې صوبې د مستقبل مسله ده، د دې د ترقۍ مسله ده چې په دې باندې دا ټولې پارټۍ یو شي او بالکل په یو اتفاق باندې د مرکزی حکومت ته ودرېږي چې نور د پښتنو سره دا ظلم دا زیاتې دا نه منو. زما په خیال دا ضروري خبره ده د وخت مناسبت سره چې دا ټولې پارټۍ که هغه مذهبي دي ټیک ده، هغې به خپله نظریه وي، د فضل الرحمان به خپله نظریه، د جمعه اسلامي به خپله نظریه، د عمران خان به خپله نظریه، خو حقوق او فایده زموږ د ټولو یو ده، ګټه او نقصان زموږ د ټولو شریک دی.
اوریدونکو، طارق افغان چې کوم تورونه ولګول په پنجاب حکومت باندې یا مرکزي حکومت باندې، نو هغوی له دې څخه انکار کوي. طارق، خپل خبرونې ته به راشو، ستاسو لاسته راوړنو ته به راشو. نو دا ته وایي چې د 2008 نه تر 2009 پورې تاسو د سټیبل پیس اینڈ ډیولپمنټ ارګنایزیشن تر سوری لاندې په امن کې د ځوانانو رول یا یوت فار پیس په نامه باندې تاسو د خیبر پختونخوا د څانګې مرستیال همکار هم پاتې شوستئ. نو پر دغه اړه زموږ اوریدونکو ته وایي
دا د جی سسټینبل پیس اینڈ ډیولپمنټ ارګنایزیشن سپیډو چې د دې یو څانګه وا یوت فار پیس ځوانان د امن لپاره. زه د دې د صوبې مشرومه او په دغه لړ کې موږ به د پېښور یونیورسټۍ، د اګریکلچر یونیورسټۍ، د اسلامیا کالج، د انجینیرینګ یونیورسټۍ، د دې ټولو یونیورسټو د هر ډیپارټمنټ ځوانان جینکۍ ولکان دي ته به موږ په امن باندې، په جمهوریت باندې، په لیډرشپ باندې، په دې باندې به موږ دې ته ټریننګونه ورکول. په دې کې یو غټ ډیولپمنټ موږ دا کړو چې پاک افغان یوت کونسل موږ جوړ کړی و چې د افغانستان نام ځوانان راغوښتي و دلته کې او د پاکستان ځوانانو پکې. موږ په دې غونډ ملک کې هغې سیمینارونه کړي و، بیا موږ د دې ځین افغانستان ته تللي و چې را پیپل د عوامو، د عوامو سره چې کوم رابطه ده چې دا د دې دواړو ملکونو ترمنځ سیوا شي او زموږ دا کوم کشالي چې دي په دې ترو باندې موږ د عوامو په ذریعه، د ځوانانو په ذریعه، ځکه چې ځوانان د مستقبل معماران دي او په دې ذریعہ باندې دا زمونږ اړیکې چې کوم دي د خیشي او موږ په امن سره او په خوشحالۍ سره ژوند تیر کو. دغه زمونږ دغه بل د کوم کلستر بمونه چې دي د دې خلاف به موږ مهمونه چلول په یونیورسټي کې، د سمال آرم چې کوم دا وړې اسلحه دي د دې خلاف به موږ مهمونه چلول چې را دا ختم شي، د دې استعمال کم شي، ډیر زیات داسې د هوایي فایرنګ شو چې دا یو ډېر ناسور دی زموږ په معاشره کې، د دې خلاف به موږ مهم چلاو.
طارق، موږ سره وخت ډېر زیات کم دی، نو زه غواړم چې لنډې لنډې پوښتنې ستاسې نه وکړم او تاسې ما ته لنډ لنډ ځوابونه راکړئ. ستاسې د امن تحریک په نامه چې کوم ستاسو تحریک وو، نو د هغې په اړه اوریدونکو ته لږ وایي.
د امن تحریک زه د ځوانانو کوآرډینیټر وم. دا کله چې د سوات نه آی ډی پیز رالل، نو ډېر داسې تنظیمونه وو چې چا به دې آی ډی پیز دپاره چا به له لوټې وړي، چا به له وړول، چا به له خیمه وړه. خو موږ په دغه ټیم کې داسې پروفیسران، وکیلان او موږ داسې ترقی پسند سټوډنټان موږ کېناستو او په دې هم سوچ وکړو چې دا هر څه خو څه عالمي دنیا ورکوي، څه د پاکستان حکومت ورکوي، څه نور تنظیمونه، خو امن به څنګه راولو؟ د دې دپاره به کوشش څوک کوي؟ نو موږ د امن تحریک په نوم باندې یو تنظیم جوړ کړو چې د هغې موږ ډېرې غټې غټې قبایلي جرګې، د سوات جرګې، د دې غونډې صوبې جرګې موږ وکړې او د آی ډی پیزو د واپسۍ دپاره منگ چه دینو اقدامات وکړل او امن بسنګ راځي دا غي د پاره منگ یو تاریخی اعلان په خبر پېښور ډیکلریشن په نوم باندې په ټیکس بک بورډ دفتر کې دوه ورځې سیمینار او کوچ پاغي کې ما د تعلیم په اړه پریزنټیشن کړو او منگ اعلان پہ خبر و کوچ پاغی کے دا خبر وی چیارا حکومت تے ٹارگیٹڈ آپریشن کی دا دروغ آپریشن ہونا کلا یو آپریشن دے کلا بل آپریشن دے کلا بل آپریشن دے منگ دا نہ منو او پاغی کی ڈیر دا سے خبر وی چی اغا منگ حکومت تا دی ملک اسٹیبلشمنٹ اوڑان دی کڑی وی چی کپا دی خبرو باندی عمل اکڑی شی نو امن راتلی شی
سما تارک تا سے دا پاک افغان یوت کونسل دغه کې هم راځي جوړونکو کې هم راځي دغه کونسل نو دغه کونسل څګور داسې ډیر غیر فعال نه ښکاري نن سبا
بالکل جی دا نن سبا لګ غیر فعال شوه دی موږ دلته چې کوم دا پاک افغان پیپلز فورم دی نو دا غي لاندې اوس من کار کوو دغه تنظیم چې دی نو هغه لګ غیر فعال شوه دی خو زموږ اراده دا ده چې ان شاء الله دا ډیر زر من بیا دوباره فعال کو
سم تاسو یو شمیره سیمینارونو کې او ورکشاپونو کې هم برخه اخیستل نو د ځوانانو او سګدریزي په نامه چې کوم ورکشاپونه شوې دي په پیښور کې د هغې په اړه اوریدونکو ته وایي چې سګدریزي څنګه نن سبا دا او د هغې نه د پښتانه ځوانان څنګه متاثره کیږي
جی
ما ویلې چې په پښتانه ځمکه باندې سګدریزي د تاسو څنګه ګوري او څه ګوري چې لدی ځوانان څنګه متاثره کیږي
انتها پسندی چې کوم په دې خطه کې زمونږ روانه ده نو موږ خدا وایي چې دا دهشتګردي چې کوم دا انتها پسندی چې کوم ده نو دا سټیټ سپانسر ده ځکه چې لس دولس کال وشو تر اوسه پورې ډېر اپریشنونه وشو او دا غي خاتمه نه کیږي یو ورځ دی وي فضل الله مړ کو بل ورځ وي حکیم الله مسعود مړ کو دوه درې ورځې پس هغه بیا را پیدا شي نو دغه انتها پسندی چې کومه ده نو ځوانان چې دغه ذهنونه کچي او سټیټ سپانسر ده او دغه مذهبي پارټي چې دغه په کاروایانو باندې اس قسم چک نشته ځکه نېشنل اکشن پلان اوس جوړ شوی دی په پېښور پوهنتون کې اوس هم د جماعت الدعوه لټریچر چلیږي هغه په کمرو کې تقسیمیږي د دې موږ بھرپور مخالفت کوو او څو څو پیره موږ د یونیورسټي اتارټیز ته وکړو ولیکل درخواستونه مو ورکړل چې یاره دغه تنظیم بین تنظیم چې کومه دی دا دلته لټریچر تقسیمې خو چارواکي د دې خلاف اس اکشن نالي نو په دغه حال کې چې دغه بین تنظیمونه خپل لټریچر تقسیمې نه څنګه انتها پسندي به څنګه ختم شي
سم که څه هم د پاکستان حکومت وایي چې هغه کوم وسلوال دي خو به د هغه پکې نه کوي او د ټولو خلاف پوځي عملیات روان دي طارق افغان په اخره کې درته وایي چې اخري شی بي دي راتلونکي لپاره ستاسو پلانونه څه دي او څه کول غواړي او دغه رنګي پښتنو ځوانانو لپاره څه پیغام لري
چونکی زوس د پښتون سوانس فیډریشن د مرکزی ارګنایزنګ کمیټې ممبر مې زمنګ اراده دادا چې دا د پښتنو ځوانانو دا تنظیم دا موږ په داسې جدید خطوط باندې منظم کو چې هغه ځوانان په خپلو مسلو باندې په خپل ایشوز باندې هغه بالکل پوي چې زمنګ دشمن څوک دی زمنګ دوست څوک دی زمنګ وسایل څوک دی زمنګ سدي زمنګ وسایل موږ نه څوک وړي ولي وړي په سوجه وړي دا د شتګردي چې روانه د دې تاریخ څه دی دې موجوده شکل څه دی او راتلونکی شکل به سي زمنګ د تعلیم اهمیت څه دی او تعلیم به موږ په دې سوسایټي کې خورو څنګه زمنګ د خپلې ژبې او د کلتور لبه موږ ترقی څنګه ورکو نو په دغه خطوط باندې موږ د خپل تنظیم منظم کو او خاص کر نن سبا چې کوم د گوادر کاشغر د ایشو ذکر ما وکړو په دې باندې زمنګ د تنظیم یو برپور سټاند دی یو پټلې ګامونه موږ اوچت کوو بل زمنګ په کوټه کې د ټولو سټوډنټانو د تنظیمونو یو آل پارټیز کانفرنس شوه دی دغه سیمنګ اوس دلته کې هم دا پلان لرو چې د دې صوبې په ټولو تعلیمي ادارو کې په کالجونو کې په یونیورسټو کې موږ داسې یو مهم وچلو چې موږ پمپلټي تقسیم کوو چې هغه کې د دغه ایشو باره کې خبري په دې کې موږ ریفرندم یو کوو مهرباني
ډیره مننه تاسو نه طارق افغان موږ سره د پېښور نه د سکایپ د لارې ملمو تاسو د هغوی په لاسرورونو واردل چې هغوی څه قسمه مبارزه روانه کړې د پښتنو د حقونو لپاره همدې سره خپل کوربه سلامونه درته ورکړي د الله پامان